الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم محترم و حاضرین د نن ورځې موعظه یا نصیحت مو په دې موضوع کې دی په دې اړه دی چې شیطانی دامونه چې شیطان و انسان ته و بني آدم ته کوم دامونه ایښي دي هغه دامونه به تاسو ته ذکر سي چې ابلیس ته کوم ځایونو څخه گزارونه کوي او په کومو ځایو کې مؤمن مسلمان بني آدم په کړاوونو کې راولي او په دردونو یې اخته کوي او زیانونه ور اړي. رب تعالی فرمائے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا بے شک شیطان چی دی ای بنی آدم آغستا سی دشمن دی تاسی پا دشمنی بانی ونسی. پا دی آیت کریمه کی رب تعالی دا عدو لفظ راوری دی دا دشمن چی ابلیس چی دی استاسی ازلی دشمن دی دا آدم علیہ السلام سر دا دشمنی ترنن ورز پری د بنی آدم سره د دشمنی جاری ده او روانه ده لا به هم رواني تر ورځې پورې د قیامت. که موږ تاسو د دشمنی اصول وګورو چې زموږ تاسو په ژوندانه کې چې یو څوک دشمن لري د دشمن سره د نجات دپاره باید چې لارې ولټول سي. چې یو څوک دشمن لري او هغه د دشمن د گزار ځایونه هم باید چې معلوم سي چې دا دشمن د کم لوري سواری کی دا زیان چې اړي د کم ځای سي اړي. قانون دا سي وي په دنیا کې چې یو څوک دشمن ولري یو مملکت دشمن ولري په عمومي ډول باندې او په خاص ډول باندې یو فرد یو انسان یو شخص یو دشمن ولري دا دشمن د فار د آمادګی نیسي تیاری ورته نیسي چې دفاع وکړي د ده گزارونو څخه ځان ځني وساتي. قانون دا سي وي. نو اوس هم د ابلیس سره چې کومه مقابله او معرکه روانه ده شبدای چې رب تعالی موږ تاسو ته فرمایي چې دا ستاسو دشمن دی او موږ هم دشمن وګڼو او هغه ځایونه چې د ابلیس د خاصه په هغه ځایو باندې دی گزار کی د هغه ځای سره زیان بني آدم او انسان ته اړي بای چې هغه ځایونه وپیژندل سي هغه ځایونه معلوم سي چې بیا مؤمن مسلمان ډیر وي شو ګیداري چې په هغه ځای باندې د خطا نه وزي دوکه نه سي په کړاو په درد کې مؤمن مسلمان ونه لویږي. دا یو خبره. بل خبره دا چې رب تعالی په سورې بنی اسرائیل کې د شپږم نمبر آیت کې فرمایي چې لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. په سورې بنی اسرائیل کې رب تعالی د ابلیس دا خبره را نقل کړې ده چې ابلیس و رب تعالی ته وای وای کجی چیر ما ته مهلت را کی زج ژوندۍ پریښولم تر ورځې پر د قیامت. دا غشتنه خوده کړو خو بیا رب تعالی ته وای کجی ز د قیامت تر ورځې پر ژوندۍ پریښولم خامخا به ز کیزکم ذریه د آدم علیه السلام الا قلیلا لا احتنکن هرمرو به ز کیزکم مهار وکم ذریته اولاد د آدم علیه السلام الا قلیلا مگر نلج انسانان. دا ابلیس وای. رب تعالی د ابلیس خبره په قران کې را نقل کړی ده. دا چې را نقل کړی ده داغه د فاره چې ابلیس موږ داسې دشمن دی هغه د دشمنی بیلګی ولومینه بیانې چې ابلیس چې دی هغه داسې دشمن دی رب تعالی د ته مهلت ورکې دی به د قیامت تر ورځې پورې ژوندی وي. نو ابلیس ول چې دا ما هوټ کړی دی دا مې قصد کړی دی دا مې ټینګ عزم کړی دی چې زه به خامخا د آدم علیه السلام ذریه قیزه کوم مهاروم به مگر لږ انسانان چې زما سبق لاسي ډېر انسانان به زر مهاروم او قیزه کوم. احتنکن لفظ معنا ته کوم رو تاسو وګورو دا باید چې مؤمن مسلمان یو څه شجاعت وکړي یو څه مردیت وکړي یو څه مړانه وکړي. ولې دا داسې خبره ابلیس کړې ده چې دا د ابلیس خبره د سړي احساسات را پاروي. احتنکن دې ته ویل کېږي چې یو څوک پر یو چا باندې سپور سي او قیزه ور واچي او رسۍ د ده په لاس کې مهار د ده په لاس کې هغه جلوې د ده په لاس کې. دا د احتنکن د لفظ په ترجمه او په معنا کې دا ټوله خبره چې دی وایي زه بني آدم قیزه کوم زی مهاروم او جلو او واګي به زما پلاس په اختیار کې نو د دې سره خو لازم انده خبر راوځي چې دی پر انسان باندې سپریج دا بوده ځنی جوړي حیوان ځنی جوړي یعنی دا پخبل دا خبره انسان ته بني ادم ته مؤمن مسلمان ته باید چې یو څه غیرت ودري دی باید چې راپورته چې ښه ابلیس موږ دونه دشمن دي موږ ته حیوان جوړي آیا تاسو موږ په وجو کې را سپریږي چای پای او څاروي را سره جوړي نو باید چې یو څه غیرت وکړي دا الفاظ چې دي لکه هغه الفاظ چې قرآن کې بل ځای ذکر شوي دي چې رب تعالی بني ادم ته فرمایي چې دا ابلیس تاسو داسې دشمن دي چې ستاسو مور و پلار سه جنتي کالي وایستل هغه خبره کې هم انسان ته تشجیع ورکوي رب تعالی بني ادم ته تشجیع ورکوي چې څه شجاعت وکړه یو څه مرضیت وکړه ستا مور او پلار هغه د جنت څخه را وایستل جنتي کالي ځینې لیدل کړ یو ځل د کور څخه ایستل بیا بر بند ایستل دا په خپل بني ادم ته دا خبر پر پیشی چې ته یو څه غیرت وکړه دا داسې دشمن دی چې ستا د پلار او د نیکه د دواړو سره او ستا د انا د دواړو سره د دې سره داسې دشمني کړې ده چې همې د خپل ابدي کور څخه ایستل همې بربند او لوڅ ایستل یو څه مرضیت وکړه دلته هم دا خبره ده چې ابلیس دا خبره کوي له احتنکن ذریته الا قلیلا په دې ځای کې هم دا وایي چې زه به دوی خامخا مهاروم او قیزه کوم او په څنګ کې رب تعالی ورسره فرمایي په بل آیت کریمه کې ولقد کرمنا بني آدم رب تعالی وایي موږ انسان ته بني آدم ته ډیر زیات کرامت ورکړی دي بني آدم مو مکرم او معزز پیدا کړی رب تعالی وایي شدا معزز انسان چې رب تعالی عزتمن او مکرم پیدا کړی دغه عزتمن انسان ابلیس سور سره کی ابلیس چارپای ځنی جوړي حیوان ځنی جوړي ابلیس وایي زه پرسپریږم زه کیزه ورچوم جلو به زما فلاس کی مگر داوا الا قلیلا شت دا ابلیس دا خبره وکړل دی ابلیس دا خبره در څومره اندازې پورې ولګېد بیا رب تعالی فرمایي ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه الا فریقا من المؤمنین دا آیت کریمه سوره سبا شلم نمبر آیت دی او خامخا پر دوی ابلیس خپل ګمان رښتیا ومن نو دوی ټول د ابلیس مطابعت وکړي بیلی وی ڈلی سچ چه آغا ڈالا دا مؤمنان رب تعالی وای چی ولقد صدق علیه ابلیس و ظنه وای دا ابلیس چی کم اٹکلو آغا ٹک وقتی آغا برابر وقتی فتبعوه تابیداری وکرل دو انسانانو دا جی ابلیس الا فریقا من المؤمنین مگر یو ڈالا دا مؤمنانو آغو نجات ومن نور دیر انسانان چو دا ابلیس آغا اٹکل آغا ظن چو اغه برابر پیدا کی دا شمسول ټول د پکیزو د په مهار کی بني ادم رالی اکثر رالی ډیر ستر حصہ اولو حصہ د تر گزار لاندې سو نو دا اغه حقایق و چې قران بیان کړی دی چې ابلیس خدا هوډو قصد کړی دی د د قصد هم صحیح وخت دی ډیر انسانان مهار کړل ډیر انسانان کیزه کړل ډیر انسانان در خپل کنټرول لاندې راوستل نو دا حالات ول د انسانانو اوس باید چې مؤمن مسلمان ویشو بیدار شي چې دا څومره دشمن دي دا څومره سر دشمن دي څومره لوی دشمن دي چې په هیڅ وخت کې د لاس مش سنا اخلي اوس نو هغه ځایونه چې دی دا هغه ځایونه کې وارونه کې هغه به موږ تاسو وګورو اول د وره ابلیس دا کوشش کی چې بني آدم هر فرد افراد او هر شخص د اشخاص سره بني آدم د جهنم ته بوس او د جهنم په هغه ژورو ژورو کې وګرځي بیا که چیرې هغه نه وسول بیا وایي چې خامخا ژورو ته نه ولاړی په جهنم کې خو به یې په یو سنډ کې که هغه نه وسول د جهنم سده راووتی وای جنت ته خو بنونه را سره چې د جنت او د جهنم په منځ کې آراف ته په هغه کې بوسي بیا چې جنت ته ولاړی وای په جنت کې به مازی په یو سنډ کې د جنت وي اغه اعلی جنت چې جنت الفردوس دی اغه سره سولاړس بیا په هغه کې مارکه چلی تر هغه وخت پورې چې د دوس رسید چې د دوس رسید دا د کوششونو د اهداف دا دي چې یو ځل بني ادم انسان اغه په جهنم په اغه جوړو جوړو جوړږي په جوړو جوړو کې کچیر هغه ته د کامیاب نو سو نو ورسید وي په جهنم کې خودي کاغم نو وسو وای جنت ته خونو نسرا سستلای بیا د جنت او د جهنم په منځ کې پریږي بیا چې جنت ته ځي په جنت کې نه خوش چې اعلی جنت ته دی ولاړ سي هغه ځای کې مارکه کې جګړه کې کوشش نو موږ تاسو به اچي وځي ته وښو بيدار وسو د ابلیس چې کوم دامونه دي هغه وفي شنو او هغه دامونه چې دیز موږ څه غوښتنه لري باید چې هغه موږ ورسره ونه منو. اول دواره ابلیس دا کوشش کوي چې انسان ته وایي چې ته کافر سه، دا غوښتنه ځینې کوي، کوشش کوي دا چې دی د بني آدم د کافر کیدلو کوشش کوي، هلې ځلې کوي د څه دپاره چې د جهنم ژورو ته یې وغورځي. دا چې مؤمن مسلمان دا د دغه غوښتنه نه مني، نو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، دا کلمه وایي. دا کلمه چې بني آدم وویل دی مسلمان سو، د جهنم د ژورو سه دی وژغورل سو. الله تعالی د ته په دې کلمه په ویلو باندې نجات. بیا دا هغه سه وروسته د دې یو دامه څخه یې ځان خلاص کړي. بیا دا هغه سه وروسته ورته وایي چې ته شرک وکړه. دا ابلیس لعین و بني آدم ته وایي چې ته شرک وکړه، د شرک دعوت ورکړي، په شرکیه اعمالو باندې بوخت او مصروف کړي. اوس نو بني آدم چې ویښ او بیدار یې، هغه وایي زه شرک نه کوم. نو شیطان ناکام شو. نو شرک په څه ډول؟ شرک ډېر ډولونه و، اقسام لري، خو یو ډول چې هغه ډېر انسانان دی په بوختولی او په مصروف کولی سي، هغه دا دی چې نفساني خواهشات ورپېښ کړي، دا نفساني غوښتنې دی خپل معبود وګرځي. لکه څنګه چې په کار و چې د خپل رب تعالی امرونه ومني، د خپل نفس دغسې امرونه مني، دا خپل نفس خپل معبود وګرځي. یعنی نفس ورته وایي چې ته غلط نظر وکړه، دا غلط نظر ته دومره محبوب او پسند وي، دا نفس په خلو کې وي مني. نفس ورته وایي فلان گناه وکړه، کبیره گناه وکړه، ها وکړه، دا رنگ رنگ معاصی نفس نه غواړي د بني آدم سره دی ورسره مني. لکه څنګه چې په کار و چې د خپل رب عز اسمه امرونه مني، دا غسه د نفس امرونه مني. رب تعالی فرمایي په سورۃ الفرقان کې درې څلوېشتم نمبر آیت کې، ارایت من اتخذ الهه هوا، آیا تا نه دی لیدلی هغه څوک چې نیولی دی د خپل نفسانی خواهشات خپل معبود ګرځولی دی؟ تا نه دی لیدلی؟ دا د تعجب ځای دی. داسې به یو څوک وي چې خپل نفس معبود ګرځولی په اعتبار د امر منلو؟ داسې ډېر انسانان شته چې دا خپل نفس خپل خدای ګرځولی. لکه څنګه چې خدای تعالی د رب تعالی امر منل کیږي، دی د خپل نفس داسې امر مني، داسې تابعداري، داسې در لاس لاندې، دا په خپل شرک سو کنه سو، یعنی د رب تعالی سره شریک ونه نیول سو. یعنی لکه څنګه چې د اک تعالی جل جلاله امر منل پر مؤمن مسلمان باندې فرض او لازم دی، د په څنګ کې دا غز یو بل معبود ورته پیدا کی چې هغه نفس دی، چې نفس ورته وایي دی امر منی، چې نفس په هر لوري خیزکی او رواني دی او سر روان وي، هیڅ مقابله د خپل نفس سره نه کی. او حال دا دی چې نفس هغه دشمن دی چې هغه د شیطان سره په ځینې مواردو کې په هدف کې سره یو کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان اعداء عدوک نفس کلتی بین جنبیک، اشد ترین د دشمنانو ستا چې دی هغه نفس دی چې ستا په څنګ کې دی، ستا په دوو څنګو کې دی قرار لري، چې دا ستا خپل ځان دی، دا ستا خپل غوښتنې دي. د انسان نفس ته که موږ تاسو وګورو، د انسان ځان ته جوړښت، د انسان په بدن کې یو نفس دی، یو روح دی. روح هغه طرف دی چې هغه انسان طاعت کی، عبادات کی، تقوا کی، پرهیز کی، د روحانیت تقویه کیږي. او دا بل اړخ چې ګناوی او معاصی کی، نفسانی خواهشات پر کی، بیا نفس تقویه کیږي. د انسان په جوړښت او په ساختمان کې دا دوه شیان قرار لري او وجود لري. نو دا نفس چې دی، دا اشدترین د دشمنانو دی انسان لره. انسان موږ تاسو ګورو، د انسان نفس د زنا تقاضا نه کی، د غلا تقاضا نه کی، د ظلم تقاضا نه کی، د غصب تقاضا نه کی. که چیرې د دې نفس ټولې تقاضا وي او فرمایشات پوره کیږي، انسان هلاکیږي که نه هلاکیږي، انسان تباه کیږي که نه تباه کیږي. نو دا نفس چې دی، دا ځینې انسانانو خپل معبود او خدای ګرځولی، نو دا شرک سو. نو ابلیس دوامه مرتبه کې و بني آدم ته وایي چې شرک وکړه، دا خپل نفس معبود وګرځوه، دغسې فرمایشات ور پوره کوه، اوامر یې منه. که موږ تاسو وګورو، د قیامت په ورځ به هغه انسانان چې هر څوک یې معبود و، هغه به د ده مخ ته را روان وي، په دغه نورو شیانو کې چې د رب تعالی څخه پرته نور معبودان د اتخاذ کړي، یا یې ډبر معبود ګرځولي، یا یې لرګۍ معبود ګرځولي، یا غوی معبود خدای ګرځولي، او یا یې پیسې خپل معبود ګرځولي، یا یې نفس خپل معبود ګرځوي، د قیامت په ورځ به دی شاته وي، هغه به مخ ته هغه ور روان وي. یعنی یو څوک دی د شتمنۍ د خپل معبود ګرځولی، دا یې خپل هدف اصلي ګرځولی، د هغه په اړه باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تایس عبد الدینار و درهم هلاک سو، بنده د درهم او د دینار، یعنی دا معبود ګرځېدلی سي دراهم او دنانی، دا پیسې د شتمنۍ دا معبود وګرځېږي، لکه څنګه چې طاعت یې کیږي د اخ تعالی جل جلاله همداسې د پیسو طاعت کیږي، همداسې یې د ځان هدف اصلي ګرځولي او داسې په غم باندې غمجن وي، همدغسې په ورتګ باندې خوشحاله وي، دا یې هدف اصلي د زندګۍ ګرځولي. نو مقصد د خبرې داسو چې دوهم گزار د ابلیس د لورې سه، دوهم دام د ابلیس د لورې سه پر مؤمن مسلمان باندې هغه دا دی چې مؤمن مسلمان ته وایي چې ته شرک وکړه، په شرک باندې امر کوي. اوس نو که چیرې مؤمن مسلمان ورته ویښ او بیدار او یوازې خپل معبود حقیقي ته سر په سجود سو او یوازې د هغه په بندګۍ باندې کفایت او بسنه وکړه، نو بریالی او کامیابه سو، فلاح موندونکی وګرځي. په درېیمه مرتبه کې ابلیس چې دا مؤمن مسلمان تورا چې هغه دا دي چې په کبیره ګناهونو معاصی و باندې اخته کړي، لوی ګناهونه، لوی ګناهونه هغه د دو مخ تیږ کوشش کوي چې په هغه لوی لوی سترو ګناهونو معاصی و باندې دی مصروف کړي او دی راکش. دا لوی معاصی په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي، هغه کې معاصی وي سترې ګناهونه، یعنی قتل کول، د مسلمان بې عزتي کول او د مسلمان باندې ظلم کول او داسې نور، زنا کول، لواتت کول، دا ټول هغه لوی لوی کبیره ګناهونه دي. نو درېیمه مرتبه کې ابلیس لعین چې دی هغه مؤمن مسلمان په دې دام باندې مهاري چې لوی معاصی د دو مخ تیږ یو کوشش کوي چې دی په دې دام کې راګیر کړي محاصره کړي. اوس به مؤمن مسلمان څه کوي؟ یا به د سل اسد دی سپېڅلې دا به نه وي ورسره منلي، او که چیرې داسې چې په لوی معاصیت باندې دی ککړ شوی بیا رب تعالی ته تائب وګرځي، هم دې انسان نجات پیدا. یا به د سره سره د ابلیس دا غوښتنه نه پوره کیږي، لوی معصیت به دی نور سره مني، نو کامیاب شو. او که فرضاً د انساني ضعف پر بنا باندې نفس شیطان دی مهار کی یو گناه وکړي، د څه به متصل تائب ګرځي، توبه کوونکی به ګرځي. د تائب په اړه باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: التائب من الذنب کمل لا ذنب له. تو بخشون کی د گناه هغه داسې دی لکه د سره چې گناه کړی، رب تعالی چې دی هغه معافی کوونکی دی او توبه قبلوونکی. نو دریم دام د ابلیس داسو چې کبیره معاصی مؤمن مسلمان ته اجدی، په دې دام کې مؤمن مسلمان را ایساری او مهاری. اوس نو که مؤمن مسلمان دا درې دامونه نه ومنل، اوله غوښتنه د ابلیس سو چې مؤمن مسلمان یې په کفر باندې امر کاوه، دوهم دام د ابلیس دا و چې مؤمن مسلمان یې په شرک باندې امر کاوه، دریم دام د ابلیس دا و چې مؤمن مسلمان یې په لویو په سترو ګناهونو باندې اخته کاوه، څلورم دام د ابلیس دا دی چې په دا وړو ګناهونو باندې مؤمن مسلمان کی دا واړه ګناهونه، او دا ورته وایي چې دا خو لو ګناه نه ده، کوچنی ګناه ده، او جسې په دې کې څه مشکل نشته. دا ابلیس ورته وایي دا واړه ګناهونه د ده مخ تیږ دي. مؤمن مسلمان باید چې په دې غذای باندې په دې مسئله باندې سر خلاص کړي چې پر وړه ګناه باندې اصرار او همیشه توب هغه په کبیره باندې اوي، هغه کبیره ګرځي، او د وړو ګناهونو په اړه باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ایاکم و محقرات الذنوب فانهن یجتمعن علی الرجل حتى یهلکنه، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو ځانونه وساتی د وړو ګناهونو سره، فانهن یجتمعن، دا وړو ګناهونو جمع کیږي پر بنی آدم پر رجل باندې تر هغه اندازې چې هلاکت ته ورسي. دا واړه واړه ګناهونه چې سره یو ځای شي، خو د څاڅکو سره دریاب نه جوړیږي، خو یو یو څاڅکی وي بل اخره والا پټه کسي، دا هغه ولو څخه دریاب ته ځي بسته سیند په وبیږي. اوس نو هم دا واړه معاصی چې دا واړه واړه چې سره یو ځای شي پر بنی آدم باندې را چارپیر شي، بل اخره بنی آدم مؤمن مسلمان د دې وړو ګناهونو سره هلاکت ته ورسي. او بل یو مثال موږ تاسو ویلای شو چې یو د اور سکروټه ده، یو د اور په سر کې فزیان کې هیڅ فرق نه سره لري، کچیر په یو کور کې، کچیر په یو خونه کې، کچیر په یو محل کې د اور سکروټه پرته هم کېدلی شي چې دا محل اور ځنی واخلي، او کچیر د اور په سر کې فروت وي هم کېدلی شي چې یو ستر اور ځنی جوړ شي. فزیان په اعتبار د اور سکروټه او د اور په سر کې هیڅ فرق نه سره لري. نو داسې یو مثال لري، لوی ګناه هم اور دی، انسان تباه کی، د انسان معنویت تباه کی، د انسان ایمان د منځوړي، او دا غرنګ وړه ګناه چې د هغه بصر کی دی، هغه هم مؤمن مسلمان بل اخرت تباهی او د هلاکت وزای ته ورسی. نو مؤمن مسلمان باید چې ورته ویش وي، باید چې د ابلیس دا فرمایشات او دا غشتنی او دا دامونه وپیژني، باید چې د لوی ګناه سره مؤمن مسلمان ځان وساتي، او د وړې ګناه سره د کوچنی ګناه سره هم مؤمن مسلمان وساتي. اوس چې مؤمن مسلمان دا ورسره ومنل، دی ځای تر اورسېدی چې د ابلیس دا ویناوي او دا غشتنې نه ومنلې چې اول ابلیس ورته ول د امر کوي په کوفر باندې د نور سره ومنل، دوهم ابلیس د شرک امر ورته کاوه د نور سره ومنل، دریم ابلیس د لوی ګناو غشتنه ځنې کول د نور سره ومنل، او څلورم د وړو ګناو فرمایش غشتنه و د ابلیس د نور سره ومنل کامیاب شو. بیا ابلیس لاس تر زنه نه کښېني، بیا په پنځم ځای کې پنځم دام ورته ایږدي، بیا دا ورته وایي چې وخت عبس تیر، بیا د وخت دا قیمتي وخت عبس تیرېدلو باندې امر کوي. دښمن دی نو دښمن خو مو نه پرېږدي، دا زموږ قیمتي ساعتونه شېبې ورځې هفتې میاشتې کلونه په دې کې بیا مارکه شروع کړي. بیا ورته وایي ښه لوی ګناه نه کوې، ښه په تلویزیون باندې فلمونه نه ګورې، لس فلمونه نه په ګورې، نیم پټ نیم لس نه په ګورې، لویه ګناه ده، په نیټ کې نه ګورې، اسی دی دا مګور دا لویه ګناه ده، راسه دا چې د مایانو فلمونه وګورې، دا دې راسه ځنګلي حیوانانو وګورو په دې کې څه مشکل، دا دې ګیمونو په وګورو په دې کې څه مشکل ستا، بازی په وکړه هیڅ مشکل نه. ډېر ځوانان نوی نسل شیطان په دې دام کې راګیر کړي، ډېر ساعتونه مخصن د ډوډۍ وروسته د شپې درې بجې پورې گیم کوي، د شپې درې بجې پورې د مایانو فرزند د ځنګلو فلمونه ګورو، دا خو څه مشکل نه لري، د ورځې هم داسې، دا د شیطان د خواسه یو دام دی. په پنځم دام کې مومن مسلمان را ایثار کی او یا ګیرې کی دام کې اومشتی دی اختص که موږ تاسو وګورو د نن ورځې د نوي نسل د پاره ډیر سخت ځانمن شان هغه دا کفارو را ډیر کړل زموږ هیوادونو وطنونو ته، هغه ټول نوي نسل په دې باندې اخته دی، ځینې خو په سترو معاصیو اخته سي، هغه چې ځان ته تقوادار او پرهیزګار وایي وایي زه نو هغه ناروا شیان ګورم، نه هغه څه شیانو ته زه لاس ور وړم، زه دغسې عوادي شیان چې هغه ځنګلونه دي، ځنګلي حیوانان دي، دریابونه دي، غرونه دي، دغسې عجایبات د دنیا هغه زه پکښې ګورم، په دې کې زیان نشته. مګر حال دا دی چې دا د ابلیس د لورو څه پنځم ګزار دی، قیمتي وخت عوض تېرېږي. که موږ تاسو وګورو نن ورځ دا فوټبال او دا شیان څومره مسلمانان مصروف کړي دي، او حال دا دی چې لس کلونه درمخه چلته چا فوټبال پیژندي نه، دا ګین وګین بازی او دا فوټبال او دا لوبې چې په نړیواله سطحه شروع دي او په نړیواله سطحه وده ورکول کېږي، زموږ تاسو په نوي نسل کې څنګه دغه ذهنیتونه شخص ولوس او څنګه کوشش کېږي دا چې ګین شروع وي، فلانی هیواد وګټل، فلانی هیواد وګټل، د شپې پر یو بجه راووځي، روډونو سړکانو چوکونو بند کې هی هی دي اورونه، دا اورونه بلېدل دا پخپله د یهودو نصاراو یو شعار دی، دا پخپله د یهودو نصاراو هغه جالونه دي، هغه رواجونه دي چې په مؤمنانو مسلمانانو کې رواجي، او دا په حقیقت کې د ابلیس پنځم دام دی چې مؤمنان مسلمانان یې پکښې راګیر کړي دي. نو اوس فوټبال دومره یو مهم شی دی چې یو مؤمن مسلمان در سهار ورته ناست وي، سهار لمونځ ځینې پاتې، طاعت ځینې پاتې، د کور د مور و پلار خدمت ځینې پاتې، لمونځ ځینې پاتې، دا اوس دومره مهم شی دی، او که دا فلمونه او دا ګیمونه دا دومره مهم دي، دا زموږ تاسو پلرونو نیکهګانو دا شیان نه کول، دا شیان یې لیدلي لانه وه. نن نوي عصر کې، نوي زمان کې د کفارو ذهنیتونه او مفکورې په اسلامي هیوادونو کې پلي کېږي او وده ورکول کېږي، او کوشش کېږي چې په دې کې سهولتونه راسي، وسایان راسي، مصارف یې کم سي، چې خلک ورته رامخته سي او ورته راوړاندې سي، نوی نسل په دې باندې اخته سي، نوی نسل چې په دې اخته کې د ده قیمتي عمر یې ټول په دې کې ورتېر کړي. دا د ابلیس د خواسه پنځم دام دی چې مؤمن مسلمان په دې پنځم دام کې دی راګیري. اوس نو ابلیس سره که چیرې دا پنځه دامونه یو مؤمن مسلمان ونه مني، چې نه کفر ورسره ومني، نه شرک ورسره ومني، نه کبیره ګناه ومني، نه صغیره ګناه ومني، نه عبس وخت تېر کړي، دا پنځه سره یې نه ومنلی مؤمن مسلمان، بیا په شپږم دام کې ورته ناست دی. شپږم دام کې دا کوشش کوي چې دا دی پکښې راګیر کړي. شپږم دام دا دی چې بیا په دغه شرعیه امورو کې، په شرعیه امرونو کارونو کې ځینې اعلی دي، لوړ دي، ستر دي، ځینې ټټ دي، کارونه ډېر ښه کارونه دي ټول، مګر دوی کوشش کوي، ابلیس دا کوشش کوي چې دغه په ټیټه مرتبه کې امر چې دي دا ورته مهم ښکاره کړي، هغه چې ستر دي او عالی دي او مهم دي، فرض دي، هغه ورځنیږي، بیا په دې کې کوشش کوي. لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان شعبې او څانګې چې دي هغه شپېته دي یا اویا یا تر اویا څخه زیاتې دي، هغه افضل ترینه کلمه د لا اله الا الله ده، او کښته اماتة الاعضاء عن الطریق، کشته مرتبه د ایمان شوبه او څنګه داده چې د لارې سره د زیان شیان لري نو د دې حدیث مقدس سره ښکارا سو چې د ایمان شوبه کی افضل همستا او چټه مرتبه والا همستا دا خبره خو ثابت ده اوس د ابلیس دا گزار دادی چې یو چاته یو سنت شایسته کی مگر فرض نه پاتې فرض نه پاتې یو انسان وی دا کوشش کی چې د لارې سره ډبره لري کی د لارې سره ازل لري کی چې مسلمانان په تکلیف کیږي هغه کار کی مگر حال دادی چې دوی په کور کې د مشکلاتو سره راګر دی په کور کې به ستری اوس د صدر حجاب کول دا فرض دی مگر دلارې سه شی لري کول دا هم شکار دی خو مگر په دومره اندازا نه یو سړی دی سنت مراعات کوي شام مسجد ته چنه نوځي راسته قدم ورنه نواسي اللهم افتح لي ابواب رحمتك دا سنت پر ځای کی دا دعا وای دا ښه عمل دی سنت عمل دی ښه خبره ده مگر پسنګ کی چتراغ درم جرم دی کی سود خوري رشوت خوري درواغ وای خیانت کی مسلمانان خطا واس دا ټول هغه ستر درانه جرائم دي چې هغه ټول حرام دي نو په حرام عمل باندې د اختوی سود خوري رشوت خوري درواغ وای مؤمنان خطا باسي د مسلمانانو بیا عزتی کی هغه درانه جرائم دي په هغه باندې اخته دي فکر یې نه دي مگر دلته نو د سنت نه پریش سنت به خامخا د مراد نو مؤمن مسلمان باید چې دې ته وښه ویدار اوسې چې هغه درانه شیان چې هغه فرض دي په ده باندې هغه شیان مراعات کی او د حرامو سره تقوا او پرهیز وکړي وروسته نو بیا سنتونو پر ځای د سنت دومره مهم ونلی لکه فرض او فرض یې بیا داسې ولیدي لکه هیڅ دام د شیطان د لورې سره شپږم دام دی په دغه دام کې ډېر انسانان راګرځول شوي دي او ډېر مؤمنان مسلمانان په دې دام کې ابلیس گیر کړی چې دغه د شرعي امورات چې کوم مراتب دي دا یې ځنې ګډي وډي کړی فرض ته د سنت مقام ور کړی سنت چې د فرض مقام ور کړی یا سنت ته د فرض مقام ور کړی فرض ته که سره مقام ور کړی لانی هغه ترک وهلی نو اوس یو انسان را روان دی یو مؤمن مسلمان د کور مسؤل دی مشر دی مسجد ته را روان دی شامل کی مسجد ته راځل منځ کی مگر په کور کې تر شا اولادونه کناری نه دي کښ زینه دي هغه د سره لمانځه ته نه راپورته دا چې دی نیک عمل کی تر شا چې په کور کې څوک پرېښي دي هغه وظیفه یې نه ده پوره کړې د هغه پوښتنه به د قیامت په ورځ ځینې کیږي دی چې مسجد ته راځي باید چې د کور غم ام وخوري وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها قرآن څه فرمایي وای ته خپل اهل په لمانځه باندې امر که او ته هم صبر باندې وکړه دا ښه عمل دی چې ته لمونځ کوې دا ښه عمل دی چې ته جماعت کوې مګر دا تر هغه ډېر غوره او افضل دی چې ته بیا په خپل کور کې نور انسانان هم راویش کې دا هم ته مکلفیت لري مسؤلیت لري ذمہ داری لري د دې پښتنه د قیامت پر ورځ تاسو کول کیږي نو د ابلیس دا شپږم گزار دا په دې شپږم گزار کې ډېر انسانان راګرځول دا چې مؤمن مسلمان د دې شپږو دامونو سزا نه راوباسي بیا هم ابلیس لاس تر زنه نکشینی هم گزار بیا دا ور باندې کې چې دا مؤمن مسلمان چې دا شپږ دامونه نه ومنل د خپل طاعت او عبادت باندې اخته سو د سپیشل مؤمن او مسلمان ځینې جوړ سو په اوومه مرتبه کې بیا ابلیس هغه کسان چې د مهار کړي دي د کیزر کړي دي د حیوانان ځینې جوړ کړي دي پر سپور دي د په معاصی امر کې بیا دغه انسانان د هغه سپیشل مسلمان تور امر کې چې ورس هغه زیرو ورس زیرو شپه ورځ هغه مؤمن مسلمان طاعت کې عبادت کې دی راشي نه خفناکه بے سبب بے موجب زیری د کور انسانان قربان راپورته کی قربان قربان راپورته کی همسایگان قربان راپورته کی هغه انسانان چې ابلیس مهار کړي هغه انسانان چې ابلیس خیزه کړي هغه انسانان چې ابلیس حیوانان زین جوړ کړي در خپل کنټرول لاندې راوستل دي فرای د خپل ځان تابع ګرځول دي هغه انسانان بیا پر سپیڅلو مسلمانانو باندې مسلط کی دا هغه د لوري سخت زیرول کیږي سخت زورول کیږي سخت کړيږي دا اوم گزار نو دلته باید چې مؤمن مسلمان په دې اوم گزار باندې صبر وکړي او زغم وکړي او رب تعالی ته پناه یوسي لکه څنګه چې په هر دام کې د نجات لپاره یوازنی مهم لار او د خلاصون لار خپل رب تعالی ته پناه وړل دي او د رب تعالی ته چې مؤمن مسلمان پناه یوسي او د حفاظت غوښتنه وکړي دعا وکړي د شک وتلې رب تعالی د مؤمن مسلمان سره مرسته او مدد کړي یقینا به رب تعالی د دې مؤمن مسلمان ساتنه او محافظه کی رب تعالی جو مجھے تاسی د جی اوسر دامن سے دا ابلیس نجات را کی وصلی اللہم علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابته اجمعین.